د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. تاسو ته د نه ساته خبرونو په اخري غړې کې هرکلی وایم. پروانه یو ساته خبرونه کې بعد خبرونو ترڅنګ په لاهور او چارسده کې په جنسي تیریو کې د ککړو ملزمانو نیولو، پاکستان کې په زیاتیدونکو ګرانۍ او بلوچستان زده کوونکو احتجاج نه علاوه په یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه لرو. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې میرمنو احتجاج کړی. د بلوچستان پښتانه او بلوس زده کوونکي پیدل لانګ مارچ لپاره د ملتانه تر کوټې روان شوي. او په چین کې په کینګډاو ښار کې د ټولو اوسیدونکو د کورونا ناروغۍ ټیسټونه کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیلو په محمد خیل سیمه کې د اکتوبر پر 14مه لسګونو خزو احتجاجي ناشته پیل کړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د کلی نیول شوي کسان دې خلاص کړل شي. د محمد خیل سیمه یو اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورډنګ یو غړي سید انور داوړ نن مشال لري ته وویل چې ګڼ شمیر خزي د سیمه مشران او ځوانان په احتجاج ناست دي. د سپتمبر پر 15مه په سیمه کې پر پوځیانو نامعلوم وسلوالو بمی برید کړی و. له برید وروسته پوځ په سیمه کې اپریشن وکړو او د ځایي خلکو په وینا تر لسو پورې کسان یې ونیول. احتجاج کوونکي وایي چې څو ځله ورسره ژمنې وشوې خو نیول شوي کسان لا هم نه دي خوشي کړل شوي. د بلوچستان پښتنو بلوس د کوونکو نن د اکتوبر په 14مه له ملتانه تر کوټې لانګ مارچ پیل کړی. زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د وروسته پاتې سیمو لپاره په تعلیمي ادارو کې د کوټې په بنیاد د داخلو سلسله دې نه ختموي. زده کوونکي شکایت کوي چې د ملتان په بهاءالدین زکریا پوهنتون او د بهاءالپور په اسلامي پوهنتون کې له دوی د داخلو فیسونه غواړي. د دې ترڅنګ بلوس زده کوونکو د اکتوبر پر 12مه له ملتانه تر لاهور او بیا تر اسلام آباد لاریون پیل کړی. بلخوا تیره میاشت د بهاءالپور د اسلامي پوهنتون ویان ویلي ول چې کونکو به وړاندې د خپلو ضلعي چارواکو لخوا د داخلو د نامزدګۍ اسناد جمع کول، خو سخت کال یې د نامزدګۍ دغه اسناد نه دي جمع کړي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې تیر ماښام په کوټه کې د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د 200 ساعتو لپاره په حقای ګراوند چوک کې احتجاجي پرلت ووهلو. احتجاج کوونکو سره د یووالي لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصرالله زیری هم ورغلی و. په دغه موقع نوموړي وویل چې په بلوچستان کې د بجلی د رسد د ادارې کسکو لخوا د کروندګرو معاشي قتل روان دی او په ګنټو ګنټو بجلی نه وي. بلخوا د بلوچستان د زراعت صوبایي وزیر زمرک خان د پرلت د برخوالو سره خبرې وکړې او دوی ته یې تسلی ورکړه چې واپډا به زمیندارانو ته په سلیری شو ساتونو کې 8 ساعته بجلی ورکوي او شمنه یې وکړه چې د زمیندارانو د ستونزو په اړه به د وزیر اعظم عمران خان سره هم خبرې وکړي. پس له دې کروندګرو خپل احتجاج وسنډولو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په پاکستان کې هغه تن نیول شوی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وی پر یو خدا جنسي تیرې کړی و. د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان بیګا پاکستانی رسنو ته ویلي چې د عابد ملهی په نامه دا کس د اکتوبر پر 12مه په اسلام آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې تورن کس نیول کېده ډېر مهم بللی دي. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې عابد ملهی او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته باید له قانون سره سمه سزا ورکړل شي چې د په وینا د ملک ټول خلک او په ځانګړې توګه مېرمنې او ماشومان ځان خوندي احساس کړي. دا له هغه وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د لاهور پر موټر وی دوو کسانو پر یو مېرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی و. پولیس یو تن هغه وخت نیولی و خو د عابد ملهی په نامه دا تورن کس تر اوسه ورک و. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کوي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان کونسلګرو افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږده مهال ګڼې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د درملنې، کورنیو چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نورو څه لپاره پاکستان ته ورځي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نورو لپاره دا ویزې وړیا دي خو د سوداګرو لپاره یو څه فیس لري. هر کال ګڼ شمېر افغانان د سوداګرۍ، درملنې او بیلابیلو ضرورتونو لپاره پاکستان ته ورځي. او ورسته خبر دا چې چینی چارواکي پلان لري چې په ساحلي خار کینګډاو کې به د اونۍ تر پای پورې د خار د ټولو 9 میلیونه اوسیدونکو کسانو د کورونا ناروغۍ معاینه کوي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې دا ړومبی ځل دی چې په مقامي توګه یو کس د کورونا ناروغۍ نه متاثره شوی. په کینګډاو خار کې به بشپړه توګه د کورونا ناروغۍ د معاینو پروګرام په داسې حال کې پیل شوی چې په هغه هیواد کې په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر په کمېدو دی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي په لاهور موټر وے پر یو خزه په جنسي تیری ککړ دویم تورن کس نیولې ده. بلخو د چارسدې پولیس وایي دوی هم پرون په یو 2 کلنې ماشومې د جنسي تیری او وروسته د هغې د وژنې په تور یو کس نیولې ده.
دا تقریبا 45-46 سال دا دو عمر دے دے کم طریقے سر خبر ہے کہ کمی طریقے سر دا کار کڑے سنگ دا بولے چوڑی دا اگر سمو سر پر ریکارڈ باندھتا
دا بلوچستان زدہ کون کو پیادہ مارچ شروع کرے دے یو زدہ کون کے وائی
بلوچستان پیدل یونیورسٹی سے ہوتا ہے پیدل لانگ مارچ باندھی تر اسلام آباد پوری عمر بم پیدل لانگ مارچ تر کوٹی پوری سے
د جنوبی وزیرستان د وانا د لرګو په مارکیټ کې د اکتوبر په 11مه اور لګیدلې او د سیمې د لرګو یو کاروباری وای دوی ته سخت مالی تاوان اورولې دي. د ترڅنګ په یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم راپورونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو لومړی راپور طرف ته. د پاکستان په پنجاب صوبه کې چارواکي وایي هغه دویم تن یې هم نیولې ده چې ویل کېږي د لاهور په موټر وے په یو خزه جنسي تیری کړی و. دوی وایي دا کس د اکتوبر په 12مه په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د ستمبر په 9مه د لاهور په موټر وے 2 کسانو په یو میرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی و. پولیس یو تن هغه وخت نیولی و خو د عابد ملهی په نامه دا خاص تورن کس تر اوسه ورک و. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د پنجاب صوبې د پولیسو تر مخه په 12 سپتمبر د فیصل آباد ښار نه د موټر وے جنسي تیری کیس کې مرکزی ملزم عابد هغه وخت ونیو کله چې یاد ملزم خپل کور ودان سره په ټلیفون رابطې وروسته ملاوېدو لپاره فیصل آباد ته راغی. دا نیول وروسته به نن عدالت ته وړاندې کړي. خوشا میاش وړاندې په سیالکوټ لاهور موټر وے د یو زنانه سره د جنسي تیری وروسته عابد تر اوسه پټ وو او پولیسو د ده د نیول لپاره د پنجاب قصور شیخوپوره ننکانه صاحب او د ملزم عابد ټاټوبي فورټ عباس کې هم چاپې وهلې وې ولې د ده په نیولو کې نه و بریالي شوي. مرکزی ملزم عابد نوړاندې د ده بل ملګری شفقت چې پولیسو په وینا د سره په دغه جرم کې تورن دی وړاندنه پولیسو نیولې دی. په 9 سپتمبر د ګجرپورې تانې په حدود کې د سیالکوټ لاهور موټر وے باندې د شپې ناوخته یو زنانه د خپلو بچو په وړاندې هغه وخت د جنسي تیری ښکار کړه کله چې هغوی لاهور نه ګجرانوالی ښار ته روان وو او په موټر وے ورته د پټرولو یا د ګاډي خرابېدو له وجې ګاډي بند شو. د پولیسو سره درج شوی رپورټ تر مخه د بچو په وړاندې د جنسي تیری وروسته دغه ملزمانو دوی نه پیسې او کالي هم تښتولي. په پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکي سمر من الله د پولیس هلې ځلې ستایي چې ملزم یې گرفتار کړو خو وایي چې د گرفتارو باوجود هم د داسې پیښو مخنیوي نه کیږي او نور هم زیاتیږي.
شکر دی چې کس خو یې ونیولو خو مسله دا ده چې موږ ته به دا کتلی چې مین د دې هغه اصل څه وجه ده. که دا کس وجه وه چې موږ د کسان ونیسو نو اوس په موږ دا کیسز نور نه کتل. خو مسله دا ده چې زموږ د خلکو چې کوم سوچ دی دې قسم چې کلم څه پېښې کیږي هغې سره ډېر زیات اثر کیږي چې خلکو په سوچ او ذهنیت باندې. په دې پېښې کې ټولو کې مخکې چې کوم سی سی پی او خبرې کړې وې چې یوه ښځه ولې یوازې وتې وه ولې دومره ناوخته وتې وه نو تاسو هغې کسانو له نور زیات زور ورکوئ څوک چې داسې سوچ لري. نو ټولو کې مخکې خو موږ ته حکومتي لیول باندې بیا چې کمیونټي لیول باندې به سوچ کولی چې موږ
دا یاد پیښې وروسته د پنجاب ښار د پولیسو مشر عمر شیخ خپل یو بیان کې ویلي وو چې دغه زنانه له د شپې ناوخته په دغه لارې یوازې نه وتلل پکار. د سی سی پی او په دغه بیان د اولس او حکومتي چارواکو هم سخت خبرګون راتلو ورستو دی بیا معافي غوښته وه. دا چې داسې پیښو کې زیاتره ملزمان بری شي نو په دې اړه پېښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکې وکیله امبرین ګلزار وایي چې غټه وجه د پولیسو لخوا صحیح پلټنې نه کول او بیا دغه کسانو ته سزا نه کېدل دي.
یو خو د ټایم خبره ده، اکثر چې دا کم اوشي نو هغه کې مطلب ټایم تیر شي نو په هر یو کریمینل کیس کې چې کوم دی دا میډیکل رپورټ یا ټایم چې کوم دی دا ډېر زیات ویلیو ده. کله چې داسې قسم اثر اوشي په هغه کې انویسټیګیشن سټارټ شي نو هر یو کریمینل کیس مین چې کوم انحصار دی هغه په انویسټیګیشن باندې دی او په انویسټیګیشن کې چې کوم دی دا شیزونه ډېر زیات کاونټ کوي چې مطلب ټایم او میډیکل رپورټ هغه وجه نه پدې کې ډیفیشنسي پاتې شي دا
پایا د پیخه په ټول پاکستان کې د ولس لخوا د سخت تر دیمل ورستو وزیر اعظم عمران خان او د پارلیمان غړو وینا وه چې حکومت داسې یو قانون جوړوي چې پکې به داسې مجرمانو ته سریعام پنسي ورکول شي، ولی ورستو بیا حکومتي چارواکي د خپل دغه موقف نه پشا شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې په 13 موده کې د خزو او ماشومانو پر وړاندې د تشدد پیخي زیاتې شوې دي چې پکې یو شمیر په خیبر پښتونخوا کې هم رامنځته شوې دي. د اکتوبر په 15 په 400 کې په 2 زینب په جنسي تیری او بیا وجنه کې ککړ ملزم پولیس نیولې دي. د یادې ضلع پولیس وایي چې تر پلټنو او څارونو وروسته یې د اکتوبر په 12 دا 24 کس ونیو. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان یو وار بیا تفصیل راکوي.
دا دغه خبری غونډې ورستو د 400 د پولیسو یو چارواکي ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې خوشا شپږ ورځې وړاندې د 400 شیخ کلی کې 2.5 زینب په جنسي تیری او بیا په وجنه کې ککړ ملزم دوی د اکتوبر په 12 ونیو. دوی زیاتوي په 16 اکتوبر د یادې پیښې ورستو دوی په 400 شیخ کلی کې د 380 نه سیوا کورونو کې خوشا او یا کسانو نه پلټنې کړې وې او د ډی این ای ټیسټ لپاره د دوی نمونې هم لیږلې شوې دي چې پکې دا گرفتار شوی ملزم هم و. دا چې په کومو شواهدو او بنیادونو پولیس وایي چې همدغه کس په دغه پیښه کې ککړ دی، نو نوموړی وایي چې کوم شهادتونه دوی راغونډ کړي دي او د ملزم نه کومې پلټنې شوې دي نو هم د هغې په بنیاد
زمونږ چې دا څومره تفتیش شروع په دې کې دا کم چې کوم دا زمونږ ملزم دی لال محمد دا په کې مونږ ته سسپیکټ ښکاره شو. بیا په ده باندې مونږ فردر کار وکړو د ده په پوینټیشن باندې چې کوم د ماشومې هغه بوټان دي هغه عمر ریکور شوي دي، کوم لور باندې چې ده هغه ماشومه وجلی ده هغه عمر ریکور شوي ده، کوم د 6 ګولۍ چې دا جوړې وي کوم دوکاندار نه اخیستې وي هغه ریکور شوي ده، دغه سټیټمنټ ټول شوي ده، هر څه چې په ریکارډ باندې راغ نو دا غي درس نه رسټو چې کوم سرکمسټانشل ایویډنس دی هغه مونږ سره برابر شو نو دا په دم کس په کې مونږ چې کوم دی په دې کیس کې ملزم نامزد
دا نیول شوی ملزم د عمر د ژوند او بیا دغه پیخه د سټور کړی ده. په دې اخله ډی ایس پی بشیر خان یوسف زیوایی
د دې ملزم چې کوم دی نو د تقریبا 45-46 سال د دوه عمر دی او د کار دا دی چې دی په کلی کې ګرځېدو او کلی کې به سوال کولو خلکو نه به پیسې میسې غوښتي نور دی منټلی سټ ته دومره دا څنګه چې خلک وایي داسې نه دی دی خو سټ ته د تاسو ویډیوز او قتل د تاسو هغه خبرې اورې دي د کوم طریقې سره هغه خبره کوي کومې طریقې سره د کار کړی څنګه د ګولې چولی ده هغه سمو سره په ریکارډ باندې شته.
دا ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو فعالانو او غیر سرکاري تنظیمونو شمیره ښایي چې د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم دا ماشومانو هلکانو او جنکو سره د جنسي تیری او نور تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نو دا چې صوبایي حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي او څه پلان دی نو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان لپاره د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش په دی اخلوای
ما څنګه چې وختي ول دا کیس دغه شانتي کیسز به هولیسټیکلی ګورو دا به یو سیس په بنیاد باندې مونږ په دې باندې رزلټ نه شو رسیدلې. په دې کې ما چې څنګه ول د پیرنټس اډوکیشن هم ضروری دی، د ماشومانو اډوکیشن هغه اویر کول هم ضروری دی، په سکولز کې هم په پولیس سټیشنز کې هم د دې فیسیلیټیشن ډیر زیات ضروری دی. خیبر پښتونخوا حکومت یو پراپر لایح عمل جوړ کړی دی چې پاغه کې اویرنس آگاهی مهم هم دی، پاغه کې په سکولز کې هم د آگاهی مهم دی، په پولیس سټیشن کې هم یو سپیشل کاونټرز جوړول زیر غور دی.
دا 400 د پولیسو په وینا 13 میاشتو کې په ټوله ضلع کې ماشومانو سره د جنسي تیری 15 کیسونه رپورټ شوي دي او په دغه ټولو کې خوشا سلیریش ککړ کسان هم نیولې دي. د جنسي تیری ښکار شوي دغه 15 ماشومانو کې 12 هلکان او 3 جنکې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو د نه هزار خبرونو اخري غړې کې راپورونه اوري. د بلوچستان زده کوونکو د څلوېښت ورځو د احتجاج وروسته د اکتوبر 12 نه اسلام آباد ته پیاده مارچ شروع کړي. زده کوونکي وایي د پنجاب یو شمیر پوهنتونونه ورته د ویړیا تعلیم پالیسۍ تر لاندې داخلې نه ورکوي، کم چې ورسره زیاتې دی. بلخوا د پوهنتونونو انتظامیه وایي دوی ویړیا تعلیمي پالیسي ختمه کړې نه ده، خو د پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونه د زده کوونکو فیسونه لکه د وړاندې په شان پوهنتونونو ته ورکوي. نور تفصیل شانواز ترکزی په خپل راپور کې راکوي.
د بلوچستان صوبی پښتانه او بلوچ زده کوونکو پیاده لنګ مارچ له ملتانه تر کوټه او اسلام آباد شروع شوه. د بلوچستان پښتانه زده کوونکو نن د اکتوبر په 14مه کوټه ته پیاده روان شوه. د دوی غوښتنه ده چې څنګه په تیرو کلونو کې دوی ته د ویړیا تعلیم ورکولو وعده شوی وه، هم هغه لړۍ دې جاری وساتل شي. دوی وایي چې د ملتان بهاودین ذکر پوهنتون او اسلامي پوهنتون بهاولپور انتظامیه دوی ته ویلي چې دوی باید د داخلو او د استوګن ځایونو لپاره پیسې جمع کړي. اسحاق خان ترین هم یو زده کوونکی دی او د وویل
مرد ریزرو سیټ په حواله باندې کاغه بلوچ رن کونسلو کاغه ایکس پاټا والا کاغه د بلوچستان نسرونټو ټولو دغه یو پوینټ وای د ریزرو سیټا والا، لیکن موږ ته یو پوینټ هم تروس پور دوی نه دی منل. موږ مایوس سو لدغه مایوسی سمونه وزو بلوچ هم پیدل یونیورسيټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پورې، عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټي پورې زم.
خو د بهاولپور پوهنتون ترجمان د تیر میاشتې په وښتمه ویلو چې دغه زده کوونکو د وړیا تعلیم پالیسي ختمه شوه نه ده، خو دوی به وړاندې د خپل زلو سرکاری انتظامیو لخوا نامینیشن یا د داخلو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه دوی ته راوړل، خو سکالی نه دی راوړي. د مارچ په میاشت کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د جاری شوي یو اعلامیه تر مخه صوبایي حکومت د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي چې پوهنتونونه دي باید زده کوونکو ته نیغ په نیغه داخلي ورکړي، او دا هم بغیر د نامزدګۍ د کاغذونو. په دغه ورځو کې د کورونا له وجې ټولې سرکاري ادارې بندې وې، نو زده کوونکو به آنلاین داخلي کولې. پرون د اکتوبر په 12مه د بلوچستان بلوچستان زده کوونکي د ملتان، لاهور او تر هغه وروسته اسلام آباد ته پیاده ور روان دي.
چلو بلوچستان کی خاطر نکلے ہیں، آو ہمارے ساتھ چلو،
بلوچستان کو پڑھنے دو، پڑھنے دو
بلوچستان کو پڑھنے دو.
د بلوچستان د زده کوونکو د پاره سینټ اف پاکستان لخوا د 13 میاشتې په اومه نیټه یاد په هنتونونو ته سفارش شوو چې د دوی سکالرشپونه دي بند نکړي. خو د 13 میاشتې په شلمه د بهاودین ذکر پوهنتون ملتان د رجسٹرار لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوی چې وړاندې به د بلوچستان او د سابقه فاټا زده کوونکو فیسونه د دغه صوبو حکومتونو دوی ته ورلیږل. سږکال یې دوی ته فیسونه نه دي ورلیږلي چې پوهنتون د مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی، او په دغه پوهنتون باندې تر دغه نیټې پورې 400 میلیون روپۍ اضافه بوج جوړ شوی. دوی اخیره کې دا هم لیکلي چې اوس باید زده کوونکي په خپله د پوهنتون او د استوګنځایونو فیسونه دوی ته ورکړي. وقار بلوچ د بلوچ سټوډنټس کونسل چیرمن دی او د پخپله په بهاودین ذکر پوهنتون کې زده کوونکي هم دی. د دغه پیاده مارچ اسلام آباد ته روان دی مشري کول او مشال ریډیو ته وویل
2007-08 کو پاکستان کے طلبہ کے لیے پنجاب کے مختلف انسٹیٹیوز میں اسکالرشپ کی بنیاد
دی وای چې د کال 2009 وتم را حاصل د بلوچستان د زدکونکو د پاره د پنجاب په پوهنتونونو کې مخصوصه کوټه مقرره شوې چې د هغه کوټې ورستو په زرګونو زدکونکو تعلیم حاصلوي. خو له بده مرغه د دوی مخصوصه کوټه او اسکالرشپونه ختمول شروع شوه. وړاندې سیټونه یا کوټه ورته نیمه کړی و، ولې سکه کال اسکالرشپونه ختم کړل او د نوی راتلونکو زدکونکو نه لوی لوی فیسونه غواړي.
اسکالرشپس ختم کر دیے گئے ہیں اور جو نئے آنے والے طلباء ہیں ان سے باری بھر فیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
ته دواړو ډلو چې کومه کوټه ته هم روانه ده او کومه بیا اسلام آباد ته روانه شوی شمیرې د څلوېښتو تنانو پورې دی. د پاکستان د سینیټ غړی عثمان کاکړ هم د دغه زده کوونکو په حواله ډیر اندېښمن او مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو تعلیم خرابېږي.
بیا د انساني حقوقو د بشري حقوقو کمیټې په سینیټ کې زه خپل ممبر یم. بیا د ډېر اوغوښتل شو د باودین زکریا نوشتوی غوا چانسر ویل زه خو تیار یم هر څو داخلي غواړي مګر سکالرشپ به پنجاب حکومت راکړي موږ نوشتوی دونې توان نه لرو چې د دوی سکالرشپ برداشت کړو. تر هغه پورې دا خبره صحیح مو ده. بیا د پنجاب وزیر تعلیم سره موږ خبره وکړه، گورنر سره مش خبره وکړه، سکرټری سره مش خبره وکړه، خدای ښکار کیږي چې وزیر اعلی چې هغه دا نه غواړي چې دا بچیان درته دا تعلیم حاصل کړي.
د پوهنتونونو لخوا د غزده کوونکو تاخیري خبره داسې شوې چې دوی باید فیسونه جمع کړي او یاد د خپل صوبونو د ویډیا تعلیم د نامزدګۍ فارمونه دوی ته راوړي نو هله بورته داخلي ورکوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د بلوچستان حکومت سره رابطه وکړه خو خبرې ورسره ونه شولې. د بلوچستان زمیدارانو په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد پرون په کوټه کې احتجاج پر لټ ولګو خو وروسته حکومت د دوی له استادو سره خبرې وکړې او تسلی ورکړه چې وابډا به ورته د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي. له دغې وروسته کروندګرو خپل احتجاج ځنډولی دی. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په خپل راپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د کښتو کروندې د اتحادیې له لوري د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد تیر مازګر یو لاریون په کوټه کې راوتلی او د احتجاج په توګه یې پراکي چوک باندې پر لټ پیل کړی او د خپلو غوښتنو په حق کې صدا شعارونه ورکول. پر دې مهال د کروندګرو وینا و چې د وابډاله لوري و دوی ته په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ګنټې بجلی ورکول کیږي. دغه ډول یې بلان هم زیات راغلی دي او دوی نشي کولی چې دغه بلان ادا کړي. په دې ترڅ کې به غوږ سو و ځینو زمینداران ته
موږ ته اول بجلی ملاویږي نه که بجلی یې هغه ولټیج کم وي تقریبا یو میاشت بعد یا شل ورځې بعد موږ کوم د غنمو فصل چې دی زموږ دغه بنیادي د کار چې هغه زموږ د کال شروعات پر کو دغه د پاره زموږ دوه ګنټې بجلی نشته نه ناوي کیږي نه یو کرنه پر کیږي نه یو بل سیستم پر کیږي. د فاقي حکومت ما خدای اعلان کړی دی چې دا سبسډي مو راغ سبسډي واخې د شپږ اویا زر روپۍ بیل دا د برمی والا د وس خبر ده. ټماټر نن موجوده کې مچ دی یو سل شل روپۍ یو سل ډیر روپۍ پی کیلو دی. کچی ذمہداران سره دا ظلم په قسم دی چې په 300 روپۍ کیلو واخې
مطلب په خوا 24 غنټې د 24 غنټې چې وس پر 4 غنټې درولې دي هغه په شپه کې راځي بل وخت نه بلان دی دا وسې مړ رسولې 30 35 40 40 هزار روپۍ چې چې ازار پی مردر کولی اور وس دا د مرد مش دا غړ دا مز په وس کې ناراضي پر مړ ایران را لدی مرد پیازو د ټماټر او د سیبو هیڅ د غنسته
و دې پر لته د پښتونخوا ملي او می ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری هم راغلی وو او هغه زیاته کړه چې د وابډا د روي له وجې زمیندارانو ته لوی مالی زیان اوښته دي چې لامل یې اوس کروندګر پر سړکانو وراوتلو ته اړسوي دي.
وفاقي حکومت او کیسکو دا بجلی نه ورکې لیازا زمیدار د دې ماشی قتلعام روان دی. نن دا زمیداری تباس و دای واز دانه چې د زمیدار یو کور دی زموج د صوبې چې یو کروڑ درویش لک آبادی ده دا نفوس چې دی د دې ماشی قتلعام روان دی. تارنګا کپګر کلی کې یو زمیدار بجلی نه جمع کوي دای د ګرد کلی بجلی کاټي دا خو ظلم دی دا ظلم دی دا جبر دی چې ته بیا کلمې جنبش شې ته د ټول فدران بندې لس ورځې کیږي چې زمیداران په دې مشکل کې دی. لیازا موږ غوښتنه ده چې حکومت دی او کیس کوتی د زمیدارانو بجلی زر تر زره بحال کړي.
وروسته د کښتو کروندې یا زراعت صوبایي وزیر زمرک خان څنګه د پرلت د برخوالو سره خبرې وکړې او دوی ته تسلی ورکړه چې وابډا به زمیندارانو ته په څلورویشت غنټو کې اته غنټې بجلی ورکوي. دغه ډول د مرکزی حکومت سره د زمیندارانو د ټولو ستونزو په اړه به د وزیر اعظم سره هم خبرې وکړې. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې زمرک خان څنګه وویل چې د زمیندارانو ډیر غوښتنی جایز دي.
زمیندارانو چې دی هغه پر حقیقت باندې دا غوډه وابډا مسلې دی بجلی د زمر سیزن دی ودی کې فروټ د بده د ایران سره دی د افغانستان سره دی نور هم سایه مالک سره نو دلته زمر زمیندارانو دغه متاثر کیږي او بل چې زمر زمیندارانو د فروټ د میوې او د سبزی وخت راځي دلته وابډا چې د لوډ شیډنګ شروع کی نو موږ د خاص کو د فدرل حکومت سره چې زمر زمیندارانو ډیر متاثر شوی دي ډیر در په در شوی دي او په دې کې ملخانوم رالو ملخانوم دی تباہ او برباد کړ د دوی زمینداری تباہ او برباد کړل او دلته د وبوم گرمی ده او دا وبچ سره باسی هغه په بجلی را باسی او چې بجلی پر باندې سن هغه د دې کار د کار خوړی چې دا غزایا سي
سمره چې زیاده کړ چې څلور ورځې ورسته به د وزیر اعلی سره د کروندګرو یو غونډه هم کیږي هغه کې به د زمیندارانو د ستونزو دا وارولو جاج اخسل کیږي پر دې تسلی باندې کروندګرو خپل احتجاج تر نامعلومه وخت پورې وځنداوي او وی ویل که د دوی غشتنه ونه منل سوې نو دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ او مخته برته پر لات پیل کړي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی د صوبې په زیاترو برخو کې زمینداران د خپلو فصلو او باغو د اوبخوري لپاره اوبه د بجلی په زور د مځکې لاندې څخه راباسي د کارپوهانو په وینا چې د اوږدې خشکسالۍ له وجې هم د بلوچستان وایي کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی دی او بل دا چې هر کال په بلوچستان صوبه کې 1.5 میلیونه هکټر فټ سیلابي اوبه راځي خو کروندګر یوازې 3 میلیونه هکټر فټ اوبه د خپلو مځکو د کرنې لپاره کارولی سي ځکه چې د بندو د نشتوالي له امله نورې اوبه په ریګستان یا هم د سیند و دریاب ته پر داخلېدو ضایع سي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. له بلوچستان وروسته ځو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې خلک وایي چې د اتوار په ورځ په یو مارکیټ کې لګیدلی اور دوی ته پراخ مالی تاوانونه اړولی دي. دا اور مازیګر مهال شاوخوا 4 بجې لګیدلی او د شپې تر 11 بجو پورې بل وو. چارواکي وایي دوی پر وخت ور رسیدلی وو خو اور په ټالونو کې لګیدلی وو نو ځکه زیات نقصان شوی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې اور له کبله له اوختي زیان په اړه راپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان مرکزی پنډغولی واڼه بازار کښې په 11 اکتوبر باندې د بجلی شارټ سرکټ په وجه لګیدلی اور کښې د لرګو کاروبار کولو دکانداران د سخت نقصان سره مخامخ کړي دي. د اور لګیدلو په وجه د نقصان سره مخامخ شوی دکاندار امیر ګل په دغې حوالې سره مشال ریډیو ته ویایي. شیر محمد ویایی چې د سخت نقصان سره مخامخ شوی خو حکومت له طرفه لیا اوس څوک هم راغلی نه دی. پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې مشر مولانا زینت الله ساکب یایي د حکومت د غفلت په وجه واڼه بازار کښې د لارګو کاروباریان د نقصان سره مخامخ شوي دي. اوس د حکومت دا نقصان پوره کړي
ریاست طرف او لوکل گورنمنٹ طرف ایت انداد نشتا او نه د دوره کړی دو او تاون در سوای دی تقریبا ټول تاون چې مشکم هغه بلرزما کو چې کروڑ لګبګ دا شوای دی کندرون ډیر د افسوس اظهار کو او د ته د تاون رسیدل د تاسو را دز دا سرمایا و د دې اټل ختم سوال پښتو څورنه غورځنګ کې حیثیت نش دا ویای چې د خلک سره دا د اول زور وشي او د دې څه مطالبات یې اده تیراشي سو تاون ورسله ټول ورته تیراشي ځکه چې د دې د چې ولګې دا ول مزګار لس لګې دا یو بیا ورسې چې ډېر ولګې دا د دې د غفلت ته واځي ولګې دا نو بیا په 4 چې دې دا مطالبات کې راشي تا اون دا در نظر دیتا واپس ورکو.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل چې واڼه بازار کښې د اور په واجه شوي نقصانونه به حکومت پوره کول کوشش کوي.
دا یېر چې بیسیکلی د شارټ سرکټ نه لګېدل او مستخیل کوم یو سړی د خپل ګودام شې یا په هغه منډي شې بیا چونکې دا ټوله خاص یا غل فایر وډ نو دغه زیات ثاني وکړو د اف سی آر شکر یا د 1122 د ایڈمنسٹریشن سمرا ډیر اعلی زله وکړه دینه علاوه قومي سمرا یوتا یا ملکون دی یا سمرا خلک یا خلک چې هغه د شهر زکرانه او انټیر لې چارو کړل یور مړول شه دا بندې کابو کړل بیا دینه علاوه ایجی صاحب او د پی ڈی ایم ای کمین چارج د دوړې ته دا ټاسکینګ شو دا چې تاسو د دغه اسسمنټ او کې ډیمیج اسسمنټ او دی پرفارمنس ملو ته ملو شوې دی چې دغه پرفارم فیل کې او چې چا چا نقصان شو دا هغه ته ان شاء الله د ریلیف هډ لوندې خپل چې کوم سمرا امداد د حکومت ته روټین شو ورکایي هغه ته ان شاء الله هغه امداد ملایو شي
وانه بازار کې د اور لګیدلو په واجه نقصان سره مخامخ شوی دکاندارانو د حکومت نه وشتنه وکړه چې حکومت دا د دوی نقصانونه پوره کولو د پاره د دوی مالی مرسته وکړي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي مجید بابر درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي
شمالی وزیرستان د تحصیل د تخیلو په محمد خیل سیمه کې د اکتوبر پر 14 لسګونو خورو احتجاجي ناشته پیل کړې او له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د کلي نیول شوي کسان دې خلاص کړل شي د بلوچستان پښتنو او بلوز د کوونکو نن د اکتوبر پر 14 له ملتان تر کوټې لانګ مارچ پیل کړ د کوونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د وروسته پاتې سیمو لپاره په تعلیمي ادارو کې د کوټې په بنیاد د داخلو سلسله دې نه ختموي د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې تیر ماښام په کوټه کې د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاج کړ احتجاج کوونکو د 200 ساعتونو لپاره په هکای ګراوند چوک کې احتجاجي پرلت ووهلو احتجاج کوونکو خواته د بلوچستان صوبای وزیر مرق خان ورغلی او د هغوی د ستونزو د حل کولو ژمنه کړې پاکستان کې هغه تن نیول شوی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وی پر یو خځه جنسي تیری کړی وو د پنجاب د اطلاعاتو صوبای وزیر فیاض الحسن چوهان بیگم پاکستانی رسنو ته ویلي چې د عبد ملهی په نامه د 1 اکتوبر پر 12 اسلام آباد کې نیول شوی په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي یاد سفارت د اکتوبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد کندهار هرات او مدار شریف کې د پاکستانی کونسل ګرو افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړي د امریکایي پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو هغو شرایطو سره تړلې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه پرې شوې وه جنرال مارک میلی د اکتوبر پر 12 د امریکا ان پی آر ریډیو ته وویل چې د وروستیو څلور نیمو زرو امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د بریدونو له کمیدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلې دي چینی چارواکی پلان لري چې په ساحلي خار کینګډاو کې بعد اونۍ تر پای پورې د خار د ټولو 9 میلیونو اوسیدونکو کسانو د کورونا ناروغۍ معاینه کوي
لاند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول وستا سپام د یو نړیوال راپور طرف ته راګرځوم آذربایجان حکومت په ارمینیا تور پورې کړي چې د ماسکو په منځګړیتوب د شوی اوربند نه سرغړونه کړي او تیر ورځې د هغه هیواد په فوزی مرکزونو بریدونه کړي دا په داسې حال کې دا چې ارمینیا هم ورته تورونه پورې کړي چې د هغه هیواد په جنوبی برخه د آذربایجان لخوا راکټي بریدونه شوي په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر راکوي
د آذربایجان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ پر ارمنستان تور پورې کړ چې د مسکو په منځګړیتوب د اوربند له موافقې سرغړونه کوي او ویلي دي چې هغوی په تکراري توګه د آذربایجان پر پوځي مرکزونو حمله کړې دي د ارمنستان د دفاع وزارت په وینا آذربایجان د دې هیواد پر جنوبي برخه راکټې حمله کړې په همدې حال کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې ارمنی نژاد چارواکو د اکتوبر په 12 ویل چې 15 نور سرتیري له آذربایجان سره په جګړه کې وژل شول او له دې سره د سپتمبر 28 هیسې په جګړه کې د وژل سویو نظامیانو شمیر 1525 تل ورسو د بشري اوربند موافقه چې د اکتوبر په 10 نیټه رامنځته سوه پر دواړو خواوو ژغ کوي چې په ناګورنو قرباغ او دې سیمه شاوخوا کې د وژل سویو مړي خپل لوري ته وسپاري له 1994 کال راهیسې دا تر ټولو لوی نشته بلل کیږي د همدې مسئلې پر سر له هغه راهیسې سلګونو سرتیري او ملکیان وژل سوي دي د اکتوبر په 12 نیټه د یکشنبه په ورځ آذربایجان وویل چې د ارمنی نژاد ځواکونو پر ضد یې هوایي حملې کړي چې په نتیجه کې مقابل لوري ته سخت تلفات اړولی دي د آذربایجاني چارواکو په وینا دوی په ګنکا ښار کې پر ملکي استوګنځایونو د ارمنستان د راکټې حملو په غبرګون کې هوایي حملې کړې دي. ارمني لوري د آذربایجان دواړي ادعاوې رد کړې دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر په 12مه په مسکو کې و چې د منسک ډلې ګډه مشري وکړي، چیرته چې فرانسه، روسیا او امریکا په اوسني وضعیت کې د منځګړیتوب هڅې کوي. د اوربان ته موافقې له مخې چې په مسکو کې وسوه، بیرته پیل سوې د سولې خبرې به د منسک ډلې په منځګړیتوب پر مخ ځي. منسک ډله د اروپا د امنیت او همکارۍ په مرسته په 1990مه لسیزه کې رامنځته سوه چې د دې جګړې منځګړیتوب وکړي. پر نړیواله کچه ناګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې، خو له 1994 کال وروسته له اوربند راهیسې د یریوان په ملاتړ د ارمني نژاده ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په دې سیمه کې اوربند د جلا غوښتونکو جګړه پای ته ورسوله چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته پیل سوې وه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا د دوا جوړولو ایوی کمپنۍ چې د کووېډ 19 ناروغۍ په واکسینو یې له ایوی مودې راهسې ډیر کار کړی دی، خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ دغه سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځنډ خبر ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، او نن په بروکسل کې د 28 غړو هیوادونو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر راپورټ لري.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کورونا ویروس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګنده ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه، بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمی شوې وي، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا ویروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 48 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا ویروس لږ ډیر خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا ویروس لږ کم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا ویروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مسلم لیگ نون نواز ګوند مرستیال مشره مریم نواز وای د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت به د راتلونکي جنوري پورې قائم پاتې نشي. د یاد ګوند مرستیال مشره وای خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو له وجې له حکومت تنګ شوي او نسکورول یې غواړي، خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا وای حکومت نسکورېدل امکان نه لري ځکه چې تګلارې یې ګټورې او تر شا یې فوز ولاړ دی. سیړون کې هم وای داسې نخکاری چې حکومت د په دینځ دی راتلونکو کې ختم شي. په دې حق له نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشره مریم نواز وای د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکو جنوري نمخ کې ختم شي. نو موړې د اکتوبر په 12مه د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حقلا د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نو موړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیه راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسٹر هغه چې کوم خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ ولنۍ جلسه وړي هغه نه رسته نه پاتې شي. ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې حکومت هغه انداز او کومه وچ ډیلیوري کوي کم بای اسکروډ چې په کوم تنور کې اچولي کم قید کې ورځول دي، دا خلکو کم غوسه، دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرندم دی گورنمنت اگینست. خلک داسې دومره تنګ شوی دی، خلک خپل روزي کم بنګ نه روزو، نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک روته نو خانه جنگي بجوړ شي.
بل خو د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې ان سی ایچ ډی مشر امیر الله مروت وای د اپوزیشن د احتجاجونو پترس کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوز یې هم تر شا ولاړ دی.
حکومت لانگ مارچ باندې ختم کړی دی نه تو ختم کولی شي ایوه جمهوری طریقه ده او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر ایمی طریقې سره به ختم کی ان شاء الله هغه هم اوس نشي کولای ولې اوس فوج چې دی کنه هغه د ایمی حکومت په ټاک باندې پورا ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز اویل حکومت منی چې په هیواد کې گرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نو موړي هله سرګند کړه چې ډیر زر با په گرانی کې کمی راشي. داراز د سیاسي چارو سیړونکو قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د سېنات د راتلونکو انتخاباتو نوړاندې حکومت نسکورول غواړي، خدا سه ممکن نه ښکاری.
تحریک انصاف په نېشنل اسمبلی کې او په سېنات کې نمائندګي ده، نو د غیر وژنه کې د مارچ پورې د حکومت مخکې لاړو نو په ما سېنات کې په غیر تدې رسانه پیدا شي او په سېنات انتخاباتو کې په پی ټی آی په دې پوزیشن کې شي چې بیا به د پارلیمان د دوړو ایوانونو نشي د قانون سازي چې په اسانه سره کولی شي. نو دې کوشش هم ده چې د حکومت چې د تداسې حالات پیدا کړي چې د مارچ مخکې د حکومتونو چې په صوبو کې او په مرکز کې مات شي او صوبو نوې انتخابات ته لار هوار شي. خو په ظاهر باندې فلل چې کوم حالات دي دغه باندې داسې نخ کاری کوي چې د حکومتونو اسمبلی نه به د مارچ مخکې مات شي.
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د ستمبر په 16مه جوړ شوی پاکستان جمهوری تحریک په ملک کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسو اعلان کړي او ویلي دي چې اولنۍ جلسه به د اکتوبر په 14مه د پنجاب صوبې په ګوجروالا کې کوي. له دې وړاندې هم په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحادونو تحریکونه کړي خو په مکمله توګه خپل اهداف ترلاسه کولو کې بریالي شوي نه دي. په 1998 کال کې د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ خلاف پاکستان قومي اتحاد یا پی ان اے، په 1998 کال کې د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی، او په 2000 کال کې د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ خلاف د جمهوریت د بحالۍ لپاره اتحاد یا ای آر ڈی د پام وړ تحریکونه وو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د اکتوبر په 12مه په پاکستان کې د لګول شوی څلورمه کودتا یو شکاله پوره شو. د پاکستان په خوانی فوزی مشر پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د ټاکل شوی حکومت پر ضد کودتا کړی و. پرویز مشرف د 2001 کال تر پای پورې په واک کې پاتې شوی و. له هغه راهسې په پاکستان کې جمهوری حکومتونه واکمن پاتې شوی دي. اوس پوښتنه دا ده چې تر وروستۍ کودتا وروسته اوس په پاکستان کې جمهوریت په څه حال کې دی؟ مجید بابر پدی آڑا رپورٹ لری.
ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یور آرمڈ فورسز ہیو نیور اینڈ شیل نیور لیٹ یو ڈاؤن انشاءاللہ.
دا غږ د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دی چې د 1999 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه یې کودتا وکړه. د وزیر اعظم نواز شریف منتخب حکومت یې ړنګ کړ، آئین یې معطل کړو او په خپله لومړۍ وینا کې یې ولس ته د هیواد د ساتنې ډاډ ورکړو. پوښتنه دا ده چې د اکتوبر د میاشتې هغې ورځې او د مشرف واکمنۍ د پاکستان پر سیاست او جمهوریت څه اغیز لرلی دی؟ سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک دریز لري چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پرویز مشرف د کودتا نه پس پاکستان کې سیاسي قوتونو زده کړه وکړه چې د جمهوریت د پیاوړتیا په موخه یو شمیر ګامونه واخلي.
کړی دی خو تاسو ګورئ چارټر آف ډیموکریسي وشوه، مشرف خلاف تحریکونه وچلیدو، د وکیلانو تحریک، سیاسي پارټۍ پکې شامل شوې، مشرف لرې کړی شو، انتخابات وشو، آئین کې اصلاحات وشو، د 1903 کم کال آئین چې دی هغه بیا بحالولو کوشش وشو، اتلسم ترمیم وشو چې ټول نه رټ آئینی اصلاحات دی آئین جوړېدلو نه پس شوي دي. اول یې سبلی خپل بیا پوره کړو، یعنی دا د هغه جدوجهد په نتیجه کې داسې حالات جوړ شو چې یوې قومي اسمبلی وړومبي ځلې پاکستان په تاریخ کې خپل آئینی بیاد پوره کړو او بله قومي اسمبلی په انتخاباتو جوړه شوه. یو سیول حکومت دی، بل سیول حکومت، هغه دا لویه کامیابي وه.
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن له افراسیاب خټک سره هم نظر نه دی او وایي د پاکستان سیاسی گوندونو په تیرو شاوخوا یوشتو کلونو کې هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی.
دوی هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی. زما په اند تر کومه چې په 13م آئینی ترمیم کې د صوبایي خودمختاری خبره ده، نو نه خو د پاکستان سیاسي مشرتابه د صوبایي خودمختاری سره بلد دی او نه یې پر ارزښت پوهیږي.
خو بیا په ملکن پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې استاد میراج الحمید ناصری وای چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف اقدام د جمهوری اقدارو پر ضد ګامو، خو هغه خپله د جمهوریت دودولو لپاره هم کار وکړو.
12 اکتوبر 1999 حقیقت دا چې جمهوریت لپاره، جمهوری قوتونو لپاره، د آئین لپاره ډېره خرابه ورځ وه. خو د هغې نه بعد صدر پاکستان د هغه وخت آرمی چیف مشرف صاحب د بیرته د ډیموکراسۍ د ریوایول لپاره هم کوششونه کړي، اقدامات اوچت کړي وو او الیکشنز هم بیا وکړل او یو الیکټډ حکومت راغی، پرایم منسټر پکې چینج شو. خو د هغې سره سره جمهوری چې کوم روایت دي په هغه سینس کې خو فالو شوی نه و، کوم چې لکه سپیرټ دی. خو بیا هم ټرایل اینډ ایرر بیسس باندې یو نظام روان شولو، الحمدلله د اوسه پورې بیا غیر جمهوری قوتونه چې کوم دي هغوی ته داسې لار نه ده میلاو شوی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن چیئرمین ډاکټر مهدی حسن وای چې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په داسې نظریاتي بنیادونو سیاست وکړي چې پکې د ولس ګټې د سر ټکی وي. د زیاتوي چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره اړینه ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو کې هم جمهوری ارزښتونه دود کړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د ځوانانو پر ټایګر نومي تنظیم غږ کړی دی چې په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو نظر وساتي. نوموړي د راتلونکي شنبه په ورځ د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د دې ځوانانو غونډه هم رابللې ده، خو خلک وایي دوی ګرانۍ ډېر ځپلي دي او اوس ورته ژوند تیرول ګران شوي دي. دوی وایي په ملک کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره باید حکومت جدي ګامونه واخلي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس له دکاندارانو او عامو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې د هغه رپورت واورو.
دا د پیښور د سبزیانو په بازار کې د شنې دنیا د یو خرڅونکي اوازونه دي، خو د ټماټرو، الوګانو او نورو خوراکي شیانو نرخونه چې لوړ شوي دي نو خرسون کی د نرخونو په اړه هیڅ आवाज نه ورکوي. د حضرت ګل پنوم د سودا اغستل لپاره راغلی یو تن مشاد ریډیو ته وویل چې غریب سړی په بازار کې سابه هم نشي اغستلی.
ما او تین نری پال ګیړې پسو یی پښیل لوبه ټماټر سار راغل باغوان سارا 120 روپے سے او ګوپی چې کم وځي 50 روپے سے شین مرچ کې مکه به په دلمدا 1000 کو پسو دای کی انسان ولل 3 روپے اور کول وی شلور کو نه کم نکی کده بجلی بیل ګوري یو پکې یو بل په دې لګوي دا پس دغه شپږ زره وزن روپے بل شي مته کم دین وروړي.
د قیصر پنوم یو بل تن وای د ګرانۍ د وجی غریب خلکو ته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی.
د غریب زندگی چې کم دی ډیر زیاده ګران ده. د مسلمانان د غریبانان چې کم دی خودکشي کوړو ته تیار دی جی. د خوراک شینه چې کم دی دا غشتو نه بار دی جی. بیا دې سره چې کم دی نو دا فروټ فروټ دا خو غریب شړي سوچ نه شي کولی جی. وړو چې کم دی نو وړو ماغشت دی جی پرون 1400 روپے باندې ما وړو لاغشت دی جی او هغه بیکار وړو جی. نو دا د حکومت چې کم دی زدا ویم چې انتهایی ناکامي ده.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټایګر فورس په نوم د هغه لخوا په جوړ شوی د خپل ګوند د ځوانانو په ډله غږ کړي چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي او چرته چې خوراکي شیان په ګرانه بیه خرڅیږي نو هغه ته دې د ټایګر فورس لپاره په جوړ شوی انټرنیټي نظام باندې په دغه اړه معلومات ورکړي. په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس د کارولو په خبره نیوکی کړي دي او دوی ویلي دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس د کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي په ګوته کوي. په پیښور کې دکاندارانو هم د عمران خان په دغه خبره نیوکی کړی دي. یو دکاندار وایي هغوی ته چې مالونه په ګرانه بیه راځي نو هم د ګران نرخ سره سم به یې په ګرانه بیه خرڅوي. هغه وایي ګرانی قابو کول د ټایګر فورس په وس کې نه ده بلکې دې لپاره یوه کوټلي اقتصادي پالیسي جوړول غواړي.
جی انډه وځي یو سل اویا روپے کې ماته په خپل پرې وځي 170 روپے درجن دي یو ما چوس پدری روپے او مکه په روپے باندې خرڅې دوی چې ټایګر فورس دې سو تعلق ته حکومت په خپل څه شي ته ناشته دا عوامو د خدمت لپاره نه ده.
خود اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی پراست تر دې وړاندې ویلی وو چې د ګرانۍ نه علاوه د هیواد د اقتصادي ودې نور ټول صورتحال د تیر شوي حکومتونو په نسبت په مثبت لوري روان دی. هم د اقتصادي صورتحال او د ګرانۍ په لړ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شوي حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو د وجې هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره په هیواد کې په ګرانۍ قابو عمومي.
دا خو د تیر شوي حکومت هغه غلطو پیسلو نتیجه ده. د دوی په وخت کې چې کوم پوزیشن و هغې نه هر یو شی سترانګ دی. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي.
په ګرانۍ باندې د قابو موندلو لپاره وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه هم رابللې ده او هغه به په دغه غونډه کې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره خپل تګلارې وړاندې کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو او ری ورزو سواد تا د سواد په بریکوټ کې ځای اوسیدونکو د وګو په خولو یو پروګرام را جوړ کړی وو چې ورته تراړ یا ډاډ وای. په دغه مهال د موسیقي تابعیا هم کړی شوی و. تراړ کې شریک تنان وای چې دوی دا پروګرامونه هغه وخت کوي چې کله جوار وګي ونیسي. په حق لای د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ریپورت اورو چې د موسیقي نه شروع کیږي.
د
د بریکوټ د جګرام غرونو په لمن کې جمع شوي ملګري چې ګڼ اورې بل کړی او پکې د شنو جوارو وږي پخوي او ورسره شنه غوزان هم ماتوي په دغه ډول خوشاله دي چې د تفریح یو ښه مخورته ترلاسه شوې. د اور مخې ته ولاړ د بریکوټ پخوانی کونسلر فضل ودود بچاوی چې دوی هر کال په مقامی توګه د جوارو په موسم کې دا کوي.
د منی ورځې لیکل چې د منی شي او د جوار راورسي دا غي کې بیا مونږ غري ستراړ چاو ستراړ ته مونږ وای دا وګي ترکی تن کې وګي او کال په کال مونږ دا دغه کو بیا مونږ راغون شو د ملګری او اور بلکو دا وګي تن کې ورته کو اوننه ما غشن مونږ ارنجمنټ کړی دلته کې د جګرام دره کې ما بڼ پخله کې او دا ډېر ښه لوکیشن دی ټول ملګریم دی موسیقي پروګرام دی دغه مطابق د پښتو د روایتو مطابق نو ګاګې درم پکې ښه ډېر ښه خوند وکړو دا یو بانه ده د خوشحالۍ ورکولو د ژوند لا.
په برتانیا کې روزګار کوونکی رحیم شاه چې په چټۍ بیرته وطن ته راغلی او د موسیقۍ بنډار ته ناست دی وایي چې د پښتنو داسې کلتوري هلې ځلې زړه ته سکون ورکوي.
زه خو ډېر زیات لکه پور سکون دلته کې محسوس کوم ډېر خوشحاله لکه مطلب قدرتي هغه مزارې دي غرونه دي زنګلات دي لکه زه اوس ریسنټلی دغه ته سویزرلینډ ته تللم انټرلاکن ته هلته هم دغه شانتي خوړونه دي او ویلیز دي فارسټ دي زه به ډېر وګرځېدم خو هغه خوند یې مال رانه کو کم چې دا اوس دلته ناست یم زه محسوسوم. زمونږ کلتور یونیک دی زمونږ لکه مونږ ملګرتیا میلمستیا هغه ټول شیزونه چې کوم دي هغه په دې کلتور کې دننه موجود دي ځانګړنلی نه ده نو دا یو ډېر خدغه دې دا الله په مونږ باندې دا رحم دې چې رموله یو داسې وطن را کړې دې او بیا داسې کلتور را کړې دې داسې خلک را کړې.
د سوات اوسیدونکو تعلیمن خان چې په اسلام آباد کې روزګار کوي وایي چې ترارتا په خصوصي توګه راغله ځکه چې اوس په دې ماشيني وخت کې داسې هلې ځلې په خدمت دو دي.
پکنیک یو قسم دی د دې علاقو ځوانان به راغون شو وږي به را مات کړو تراړ به واچو نو دا یو خاص قسم ته د پکنیک ویل شي او ډیر ارزان پکنیک به ځکه چې د دې علاقې صرف وږي به مو لرګي به پچ راغون کړو دا سیزن دا چې دا غي او د دې ډیر خپ دي زموږ په ټولنه باندې د دې ډیر خاص سرات وو اوس که ګوره هر خلک دې ډیپریشن او سایکولوژیکل بيماریاں ډیر زیات دي ځکه چې موږ ډیر روایت یا پرې خو نوې کم سیزن چې دی هغه یو ګران دي توګه پټ کولې نشي به خلکو سره مطلب نه نه هغه وختي
ترار په اړه مشران وایي چې زیاتره وګي د خپل پټو څخه را شو کوي شنه او تازه وي خو داسې هم ویل کېږي چې تیر وختونو کې به زلمو د ترار لپاره په سیمه کې د هر پټینه شنه جوار شو کول او د ترار بندوبست پی کولو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مبجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مبجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مبجو
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شی بیره رسیدلی دي. یو ځل بیا مجید بابر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیل په محمد خیل سیمه کې د اکتوبر پر 14 مله ځګونو خورو احتجاجي ناشته پیل کړي او له حکومت وغوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د کلي نیول شوي کسان د خلاص کړل شي. احتجاج کوونکي وایي چې څو ځله ورته ژمنې وشوي خو نیول شوي کسان لا هم نه دي خوشي کړل شوي. د بلوچستان پښتنو او بلوچ د کوونکو نن د اکتوبر پر 14 له ملتان تر کوټې لانګ مارچ پیل کړي. د کوونکو له حکومت وغوښتنه کوي چې د وروسته پاتې سیمو لپاره په تعلیمي ادارو کې د کوټې په بنیاد د داخلو سلسله دینه ختموي. د کوونکو شکایت کوي چې د ملتان په باودین زکریا پوهنتون او د بهلپور په اسلامي پوهنتون کې لږ د داخلو فیسونه غواړي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې تیر ماښام په کوټه کې د بجلی د نشوالي پر ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د 200 ساعتو لپاره په حقی ګراوند چوک کې احتجاجي پرلت ووهلو. حکومت وایي چې د کروندګرو ستونزې به حل کوي. په پاکستان کې هغه تن نیول شوی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وی پر یو خځه جنسي تیری کړی و. د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د عابد ملهی په نامه دا کس د اکتوبر پر 12 په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې تورن کس نیول کېدو ډېر مهم بللي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مدار شریف کې د پاکستان کونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړي دي. د امریکایي پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پرې شوې. چینی چارواکي پلان لري چې په ساحلي ښار کینګډاو کې به د اونۍ تر پای پورې د ښار د ټولو 9 میلیونو اوسیدونکو کسانو د کورونا ناروغۍ معاینه کوي.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. که پر همدې سبو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. تر هغه وخته د الله پامان.